سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو. مشکلې څېری
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وضع شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارڅه وکړلې و نو ګرځم دلته جنګونه وسولل، اخر چې په پسرلي کې رالو نو سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمې نیمای کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا غوښتي دي چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هیواد دی وباسي. او هدي اقل شپږ څلوېښتنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي وه په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت په رون په یوې خبرپاڼه کې همدارنګه وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته مالی مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي، ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د شخص چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو استولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلې دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هیواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلې ده. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاری یاسر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په خار کې موندلې ده. د طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوی سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټولې مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. هداقل شپږ څلوېښتنه چې ډېری د شمالي مقدونیا وګړي دي په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوې دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي ادارې مشر ویل چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان دي. وطن چې په دې حادثه کې ژوند دي پاتې دي د صوفی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا بلغاریا صدر اعظم دا یو لویا تراژیدی بللی ده. تر اوسه پوری د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلی دی چې د مسافرونکو کې موټر د سرک پر غاړه له فلزي کناره سره ولګید او وروستۍ اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړ پوړې ډیپلوماټ او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون ویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسولیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشرانو او د ډلته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومول دي. د امریکا دا اقدام خایي چې په افغانستان کې د داعش ډله په یو جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوې اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړی دی. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګه په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوی او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالی سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وای عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یو غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنی شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کې وی چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته نمایشي حرکت معلومی کیده. سلطان عزیز زام سدوی یادی دا درې کاله مخکې وزلسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. نو کسانه موږ نه پیژنو مشغول سیری دی او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مو سرګا مې موږ نه بوله او نه داسې مهمه مطرح موري دي چې بندیز په ګټو کې بندیز باندې و ارزي.
طالبان د داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولی او زیاتوی دا ډلې ماته کړې ده. خو تیر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د برالاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل دا اش ډلې د پیوړې کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې ورستوي کې د اش خراسان څنګه فعالیتونه چټک سیوي دي. شنون کی عبدالباری عارض ازادی رادیو ته ویل
دا سی معلومیږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګړندې کیږي او دا سی شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټول ولایتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اگست 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نشه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنۍ ورستیو وزشوي محدودیتونو او د خبريالانو غواخلو ته اندېښنه خوده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې لرسنۍ د طالبانو د حکومت ورستۍ او خوختنې خبريالانو په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو ته زیان رسوي.
خبریاله فوزی وحدت رسنیو ته د طالبانو د حکومت سپارل شوی او غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزی وایي لدی ویر لري چې حسینه دا غوښتنې پر اتونکو کې په زور عملی شي. د میرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیان هم خزی دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې خزی ورو ورو له رسنیو څخه هم محدود او حذف کړي، لکه څنګه چې دوی خونځیو ته خزینه او ته اجازه نه ورکوي، پوهنتونونو ته د خزو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغوی ته د کار څه چې د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې یوازې په رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی درلوده او دوی ورته څه نه ویل دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې خزی په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت اتوش کله نه ده په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلی وحدت پر رسنیو کې 14 کلنه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي میرمن ده. د هغه خاون حمید سیغانی نومید. هغه هم خبریالو او د لړم میاشتې په 22مه په کابل کې ووژل شو. سره لدی چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو مهمه برخه ده، خو بیا هم راستربلی له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. تازه د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبره کړي اعلامیه کې لیکلي طالبانو هغه خبريالان په مرګ واخلي چې پر دوی نیوکه کړي، ترڅنګ د دوی حکومت له خبريالانو غوښتي خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا مسولې پاتریش یاګاسمن ازادي رادیو ته وویل طالبان د هغه غوګونو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکه کوي.
The Taliban's new media regulation.
د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو روسي غوښتنې او کړنلارې د هغو غږونو د خاموشه کولو لپاره ښکارا هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکه کوي. د خزو رسنیو او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانوون کیدی.
د طالبانو حکومت د اکشن بي پورز نه وخت رسنیو ته د غوښتنو یو اتمادیز نوملړ وسپار چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو لسپکاوی ډډ کولو ته اشاره شوی او ترخوای ویل شوی. هغه فلمونه او سریالونه دي هم نخبريږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارت هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبريالانو باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه دي هم نخبريږي چې دوی پکې وندلرلی وي. پر هغه سریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخي د هغه خبرونه باندې دل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت خکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي د رسنیو د فعالیت په اړه د طالبانو لژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه بمني واقعیت دا چې په افغانستان کې خبريالانه او د طالبانو له موقف نیونې او پلټنې څخه ویر لري. که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو پرونی ویلی وو دا تمادیز نوملاړي اواز د وړاندیز تر کچې دي او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړي بنسټونو اندېښنه ښيي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دي او کېدای شي پراتلونکو کې د طالبانو د حکومت لخوا عملی شي.
پر رسنیو نوې محدودیتونه او په دې اړه اندېښنې. د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگ ډیر پیکه شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. د خبريالانو مدافع بنسټونه وایي د طالبانو لراتلو وروسته اویا په سلو کې رسنۍ بندې شوې او پاتې نور هم تر محدودیتونو سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. طالبانو تازه رسنیو ته یو نوې تګلاره لګلې چې دوی اصلاحي خود رسنیو ملاتړي بنسټونه د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوه.
رئیس جمهور ولار کو دوه هلیکوپټرو کې لهواد نه بهر دیتا ارکلای وایم.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته نه وتل او مخام مهاله د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ.
حتى لا يستغل الاخرون هذه الفرصه.
تکبیر الله.
له همغه ورځ راهسي د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغیز پودي او پر لپسې د دیموکراسي د دېستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څور ځینوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغه خځوې پر ضد مظاهره شروع کړې چې دندې او فعالیتونه درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبريالانو وهل شول، لن مهال توقيف شول او وسایل هم مات شول. دا د خځو د مظاهره پر مهال د یو بهراني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتيري توای چې خبريال دی خو هغه په کنداغ وهي او سپکه سپوري ورتوي. همدې امنیتی ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېر رسنۍ اړه کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤل وو. دای وای اوس مهال دواړه رسنۍ باندې دي او لډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي خودلې.
زمونه کې ګوروي طالبان
ولکل نه چې طالبان او بغلان نیولې زما دواړه رسنۍ بندې شوې دي. طالبان د رسنۍ او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ سره کار نه لري. خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبريالانو او د رسنۍ په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمیر نور خبريالان هم خپل ولایتونو کډه شوي او یا نور هیوادونو ته پناه وړي. خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته غواخ نه پیخيږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو تر هغه وروسته زموږ رسنیم وټړل شو.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د خبر څنګ مرستيال وو. د ازادي رادیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالان یو وجلې د دوی فعالیتونه ټکني او لتیرو څو میاشتو راهیسه بیا بيخي باندې شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډېر نور خبريالان د نور رسنیو کارکونکو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په خاطر د دې چې دوی خپل دندې د لاس ورکړې د طالبانو پر اتاک سره او د پوخانی نظام پر انګېدو سره موږ وکتل چې یو شمیر ډېر رسنۍ دوی وټړل شوي او ځینې خپل کارکونکو کم کړه. مس پر نړیوال ټولنې یاغه نهادونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمانه دادی شي د برخه کې له خبريالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالی اقتصادي او صنعتي امنیتی ستونزو سره سره فعالیتونه جاري ساتلی وایي د حکومت له حقوقي او مانوي ملاتړه نه دی برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسول نور الله ستانګزای وایي د طالبانو پر اتاګي یوازې یو ورځ نشرات بندو خو اوس لګانو ستونزو سره سره خبرونه لري چې دوام ته ډیر ډاډانه دی. دا چې د دغه رادیو خبرونه له پخوا څومره بدلی شوی خاغلی ستانګزای په اړه وایي
موسیقی نه نشته کی تفریحی خبرونه نشته او نور خبرونه چې دی ادبی د خبرونه کې هم د وردونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی ترڅنګ لډیر جدي اقتصادي ستونزې سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته. نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي ممکن نسنی ډیر زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د موضوعات او حتی جرایم او د شین هم رسنی په حساب کړی دي چې رسنی د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنی وترل شي.
د پجواک خبری اژانس د خبرونو مسول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلې.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بيخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول د اطلاعاتو غوښتل هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود کمیسون چې مخکې فعالیت درلود دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي رادیو ټلویزیون د خبر مسول عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لمړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی که هغه دولتي تشکیلات دي که دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کم شوي دی په واقعیت کې کم شوي بالخصوص په ولایتونو کې خبريالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبريالانو ملاتړو بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړي، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دونیم میاشتې تیرې شوې وي یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبريالانو ملي اتحادیې تر سره کړي ښیي چې خبريالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه ها
ده نظر پختن پایلا دا و چه 80% رسانه پر طول هیواد که ترل شوی دی 80% خبریالان بیکار شوی او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون و سر مخامق دی اطلاعاتو تا لسرسه نلری او دزان او دند ده خواندی توب داردی هم نشتا.
ده لطفی پوینا ده طالبانو پا لمره یا دونیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب چوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبريال د وجل کېدو یوازې یو رسمي پیخه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبريال حمید سیغانی کابل کې وجل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیا وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېګله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې
د وړاندې د سمبولې یا واګې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو لسمادیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت کوي. همدغه سي ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی د په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وي. افغانستان کې فعال یو شمیر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. دا لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې 2 لوبډلو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شو چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلود.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ ژورنالیستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په مخه د 3 سیالۍ لوبلړۍ په لار اچول شوې و چې د کونړ ملي راډیو تلویزیون ژورنالیستان یو لوبډله و او د خصوصي رسنیو بل لوبډله و چې 3 لسوریزي سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسراوړو د خوندیتوب په مخه په لار اچول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وای که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپل دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عبادالله سادات او هارون درد:
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړله او دی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلکه ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تېرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبو نه موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوښتی او د ژمي په راتګ سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړسي بکور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنی جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نورو سیمو ته بې ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سوو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوخت دي.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارسه وکړلې و نو ګرځې مې دلته چنګونه وسولل. اخر چې په پسرلي کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه، نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټاو سوله. تاوان و در حساب چېر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې چې ګرده اکثره شان در لانجې جې دا خټو د حساب یې در وس چېر دی. د سړي هغه شان چې در لانجې جې خو هلته پرېږده د کور سامان اوس دا اوس ما دغه جوال وم، دا چار جوالی وم، نو بلا اوس هم کار پشکې شروع کړي. دا چارجوالۍ به وو، هغه نور په واسه نه دي پراخونه چې بیرته هغه رقمه باد چې کله کا پخوا چې وه.
زما نوم عبدالملک دی. نو دا خو کمربند وو، دلته کمربند نو بمبار ته تیارو پر کوي. نو دا خو کمربند وو د طالبانو خزې، دا پټې خزې خو داسې ولیدلې وه، دا د خزې وې، دا د غوې، دا شان وې. خونه تر شمار وتلی ده، دا خونه وته حساب ورته په دار سره کې وته لاس خونه داسو سره وس نه لیدل د سره ته په لاس وګور.
په کندهار کې د تیرې جګړې لامل یو بل ځانمن احمد رسول وایي د سر او مال درون زیان لیدلې او نس کولای چې د اقتصادي ستونزې لامل بیر تخپل کور ورغوي. د طالب چارواکو او مرستندوی موساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو قربچی او زاینو او تلتکان ګرد پر خاورو لانج سوله او در خزو لانج پر خزو پراته و. د وسره مو دواړه داسې ویجاړ سوله چې دا یو ګر سره نښاوره کده او دا یو دانه لدا دي داسې پاته دي چې خالي ګلو ګلاوی چې هغه داسې خونی دي چې د گزارې بیا نه دي ولې ګر در ځان سیوی دي یا چاودلې دي یا شاو بغل کللې. نو هغه برماز داسې دي خالي د سرپناه په جج می کې داسې کېدای شي چې بارانونه وسی چې ونړیږي. نو د حکومت سمو دا غوښتنه ده چې مرسته وکړي.
په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم د تیرې جګړې له امله زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامی امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په ابادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي، او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دفاره د شهدا معلولینو او د بیوزلو چارو وزارت دی، همداراز د ښار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپیان شول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمني له لاسه ورکړې، دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندې اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشران د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړ یې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړپوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د افغانستان څخه دې د دې ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې د غلطۍ د وسلو یو ډیپو موندلی دی. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوی سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې 12 تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپا وایي ډیر ژر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوپهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نسی. ښاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې په تمرین بوخدي ازادي رادیو ته ویل، ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایی کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوپهونکی نادر بلوچ سره لوب وکړي. دا سیالي د ډی 4G پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې دیاله سرفې لوبې کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي چې